په پیښور کې د ماسپخین یو بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دی یو بل غړی کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمیر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او هم د راز نړیوالو ورسپانو لیکنې او ونیس پروګرام تړون درورو. خبرونه له انیسې اجمل او
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. پارلیمانی غړی وای هیله دا چې وزیر اعظم با ډیر سر د فاټا اصلاحات اعلان کړي. د پاکستان او افغانستان ترمنس په چمن کې په ډیورنډ کرخه د دوستۍ دروازه نن هم بند ده او په ترکی کې په یو واده د برید په نتیجه کې لږ تر لږه دیرش کسان وشل شوي دي. اوسته خبرونو تفصیل. د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو د پارلیماني غړو مشر حاجی شاجی ګل وای هیل لري چې په راتلونکي شپږم ستمبر به وزیر اعظم د فاټا آئینی او انتظامی اصلاحات اعلان کړي. نوموړي نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې فاټا اصلاحاتي کمیټه قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې د شاملولو لپاره خپل وړاندیزونه وزیر اعظم ته لیکلي دي. الته د کرمې جنسینا د قامي اسمبلی غړي ساجد حسین توري مشال ریډیو ته ویل په بهرنیو چارو کې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کمیټه په خپلو وړاندیزونو کې ویلي چې فاټا یو صوبه جوړول او یا هغې ته د ګلګت بلتستان په شان خودمختاري ورکول به د قبایلي سیمو لپاره ګټور نه وي، نو باید فاټا دې د خیبر پختونخوا برخه وګرځول شي. بل اړخ ته په دې پریکړه د سیمې ځینو خلکو د خوشحالۍ څرګندونه کړې او ویلي دي باید دغه وړاندیزونه منصور کړل شي. د بلوچستان په چمنخار کې د پاکستان او افغانستان د امنیتي چارواکو ترمنځ د دوستۍ دروازې پرانستلو په اړه خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې او یادور نن په څلورم ورځم باندې. په چمن کې سرحدي ځواکونو پرون په یوې خبر پاڼه کې ویل په دغو خبرو کې د افغانستان لاړخه ډګروال عبدالعلي او د پاکستان له لوري کرنل جانسي برخه اخیستې وه. خبر پاڼه زیاتوي چې دا خبرې د افغانستان د سرحدي ځواکونو په غوښتنه وشوې. درې ورځې وړاندې د افغانستان غاړې ته ځینو مظاهره کوونکو د دواړو هیوادونو ترمنس په بابي دوستي دروازه کاني وشتل او د پاکستان بیرغته اور ورته کړ. د دې پیښې وروسته پاکستان په چمن کې افغانستان سره ډیورنډ کرخه تړلې ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وای په خیبر پختونخوا کې د بجلی بحران ختمولو لپاره وفاقي حکومت ته لس ورځې مهلت ورکړی دی. وزیر اعلی پرویز خټک پرون په پیښور کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال تور پورې کړ چې مرکزي حکومت په امروزه توګه شپږ سوه میگا واټه د خیبر پختونخوا د برخې بجلی پټوي چې له وجې په صبح کې د بجلی لوډ شیډنګ زیات شوی دی. پرویز خټک زیاته کړه که حکومت په لسو ورځو کې د دوی غوښتنې ونه منلې نو دوی به په لوی احتجاج لاس پورې کړي. وفاقي حکومت لا په دې اړه مشال ریډیو ته څه نه دي ویلي. په کرم ایجنسی کې د زده کوونکو تنظیم کرم سټوډنټس ارګنایزیشن تور پورې کړی چې د سیمې حکومتي مشران د تعلیم په لار کې خنډان جوړوي. د یاد تنظیم مشر وحید الله بنگش پرون مشال ریډیو ته ویل په سیمه کې د تعلیم لپاره په هڅو کې ورسره حکومتي چارواکي هیڅ مرستې نه کوي.
دا د مو اعلی حکم کلم نه غوړي چې دا قبایل بشور شي او دا خپل حق غوړي. د خام خواته زره پسیګم د مو چې کومه لاره د غم بندې او زه چې د کور کوم دا کار نه بای فور سم نه کوي، ټارچر کوي مام پاري طریقې ما سره حکم ده دا خپل هغه حربي استعمالي.
بلخوا د کرمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علي خان له مشال ریډیو سره خبرو کې د سیمې د زده کوونکو تنظیم دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې پولیټیکل انتظامیه د تعلیم د پرمختیا لپاره مختلف کارونه کوي. د افغانستان د کندوز والی وای افغان امنیتي ځواکونو خان آباد ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې ده. اسدالله عمر خیل بیګام خام مشال ریډیو ته ویل چې د خان آباد ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات د وسلوالو مخالفانو له لږ مقاومت سره مخامخ و.
طالبانو کولای شو چې د خان آباد ښار ته ننوځي او تخمینا دوی د څلور ساعتو لپاره په خان آباد کې پاتې شو چې عملیات شروع شو. په یو ساعت کې ختم شو او ولسوالۍ بیرته ونیول شوه. یو سړی هم په محاصره کې نه ده پاتې. محاصرې مخکې ماتې شوې وې، مخکې په دې جنګ د شپې له خوا نه.
د خان آباد ولسوال حیات الله امیر هم مشال ریډیو ته ویل چې ولسوالۍ تیر ماښام په اوو بجو بیرته د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلې ده. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي چې د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې یوویشت وسلوال طالبان وشلې دي. د امنیتي ځواکونو ویاند عبدالقهار آرام نن مشال ریډیو ته ویل چې عملیات تېره شپه د چاردرې ولسوالۍ په کریا یتیم سیمه کې شوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د ترکیه چارواکی وای د هیواد په جنوب ختیځ کې لکتر لگا دیرش تنه په یو واده د حمله په نتیجه کې وشل شوی. د سیمې گورنر ویلی پرن په غازیان تیپ خار کې شوی تر هغه برید کې سلور نوی کسان شبل شوی هم دی. د خار د شام د پولی نه شاوخوا سلور شپیتو کیلومتر لري دی. د ترکیه مرستیال وزیر اعظم محمد سیمسیک ویلی د سخکاری چې د وحشیانه حمله یو ځانمرګي برید وو، د برید ذمہواری لا چا نه ده منلې. د حلب په هوایي برید کې د زخمی شوي د شام د اغه 15 کلن ماشوم چې په یو عکس کې په مخ وینې او خاورې لیدل کیږي، مشر ورور یې په یاد برید کې د زخمی کې دروستو مړ شوی دی. د اگست په 18 نیټه په حلب کې علي داکنش او د اغه 15 کلن ورور عمران په هوایي برید کې زخمیان شول. په یاد برید کې د یوې غورځېدلې ودانې نه د خوندي را باسل وروستو د عمران ویډیو عکسونه په ټولنیزه میډیا خپاره شول. ډاکټران وایي چې عمران زیات نو زخمی شوی، خو د د بشری حقوقو ادارې د ډاکټرانو په حواله ویلي چې د عمران رور علي د برید لږه شیبه وروسته سا ورکړه. او اخیره خبر دا چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو ته ډاډ ورکړی چې انکره به د پخا پشان په راتلونکي کې هم د کرایمیا ټاپو اسما د اوکراین د خاورې د برخې په توګه په رسمیت وپیژني. روسیې د کرایمیا ټاپو اسما دوه کاله مخکې په غیر قانوني ډول په خپلې خاورې پورې تړلې وه. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال رادیو واوریدل چې انیسی اجمل وړاندې کول په روان خبرونه کې اوري. د پاکستان په پارلیمان کې د فاټا د خلکو استاذي وایي د پاکستان وزیر اعظم ته حکومتي کمیټې وړاندیز کړي چې قبایلي سیمه دې په خیبر پختونخوا صوبې ورګډې کړي شي. دغه سیمو اوسیدونکو پر دغه خبره خوخي څرګنده کړي، وایي چې حکومت باید دغه وړاندیز زر تر زره عملي کړي.
دا د یو سپارښتې شېری او دا موږ د لپاره د دې لکه وګورم شکرې.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سپین بولدک لار نن په دریم ورځ هم د خلکو د تګره تک پر مخ تړل شوې ده. په چمن کې د سوداګرو د اتحادیې او مشروعي کې د غلا پرانن استل شو، نو د پولي دواړه خوا سوداګر بلوي زیانونه ومومي.
کثیر نن د دروازه خلاص نه کړل شي یا سبان خلاص د کورونو نقصان دي هغه څه چې نن دې
او په تړون ونیس پروګرام کې نن د افغانستان د هلمند ولایت د موقعیت او د اوسیدونکو د ژوند جواک په اړه وایي.
د افغانستان لسمه برخه د هلمند ولایت دی، د پاکستان او ایران سره سرحد لري.
هله د عالم مشال رادیو سروس. اولنې موضوع تر زوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم ته د فاټا د آئینی او انتظامی اصلاحاتو په اړه د وړاندیزونو ورکول په مخه جوړی حکومتي کمیټې خپل سفارشاتي رپورت هغه ته ورکړی دی. د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو د خلکو استازو مشال رادیو ته ویلي چې په دغه رپورت کې حکومت ته د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا صوبې د ورګډولو وړاندیز شوی دی. د قبایلی سیمو ولس د حکومتي کمیټې پر دغه وړاندیز د خوخی څرګندونه کړې دي. دوی وایي په دغه ترڅ کې به دوی وکول شي د اف سی آر له قانونه نجات ومومي. دا قبایل حکومت غواړي چې د کمیټې دغه وړاندیز زر تر زره عملي کړي. شانواز ترکزه رپورټ راکوي.
د فاټا یا قبایلی سیمو د راتلونکو قانوني حیثیت لپاره د جوړی کمیټې لخوا فاټا په صوبه کې د شاملولو په سفارش قبایلی ولس خوشحالي څرګنده کړي او وایي چې وخت راغلی چې هغوی د اف سی آر د قانون نه خلاص شي او لنډ وخت کې د ترقی په لور پرمختګ وکړي. د یاد قانون لوجه روزګاریان هم ډیر په مشکل کې وو. او د محمد ایجنسی یو روزګار کونکي عربستان محمد وای
ما چې خاطر زو او تاسو راځو کوه راځي په دا د جناري خپل ټیک څخه دې کوم خشا ته خلو دې خو راځو نو هغه موږ پازابول کوي کوم ډیر ورو راو هغه خپل پازابول کوي هغه لا بدل بیل کوم ډیر ور پاس وځوي. دا د یو سفارشخ دې شوی دی او چې دا موږ د فار درس دې لکه وګوره شکرې.
په قبایلی سیمو کې خپل کوم پهنتون نشته دی. د پیښور یا نور سیمو پهنتونونو یا کالجونو کې د داخلو لپاره مخصوص کوټه وي. میافته ځوانان وای چې کفاټا په صوبه کې شامل شوه نو بیا به د هغوی د تعلیم ستونزې هوارې شي. واجد محمد وای
زمونږه کوټه سیستم د ختم شي او موږ ته به هغه رنګي موقع ملاويږي لکه څنګه چې په زمونږ صوبه کې نور پښتون ورونو ته ملاويږي چې دې سره به زمونږ علاقې زمونږ هغه محرومین چې کومه موږ ته په دې اپریشنو کې ملاوي شي کوم چې موږ د ډیر د 1901 نه چې زمونږ په مشرانو او قانون نافذ شي او کرایم ریګولیشن هغه ازالې به زمونږ د دې اصلاحات سره وشي.
په قبایلی سیمو کې شاعران او ادیبان هم غواړي اف سی آر او فاټا دې ختم شي او د هغې خپل څه وجوهات دي. دغه وجوهات راته یو تعلیم یافته ځوان شاعر انور نگار داسې وویل.
ټول پاره کې په یوې جسته کې د اوسه پر چیان یو کلچرل حال کې دی، نو دانش ته دی دوری هم نشته د ادبی او د ثقافتي سرګرمیانو لپاره. نو چې کوم اکیډمي د بیا ته رچې کوم کتابونه شایع کوي وخت په وخت باندې، دوی هم دا پالیسي دي چې هغه په کې د پاره د لیکوالانو کتابونه چې هم شایع کول لپاره نه اخلي. کچرتا پاره د خوخه برخه شي دا موږ نړیږي ته ودرای.
پر رسنیو کې د بیان شوی سفارشاتو تر مخه وزیر اعظم پاکستان ته ویل شوی دی چې پر راتلونکي کال کې د بلدیاتي انتخابات وکړي شي، د بشري حقوقو ټول قانونونه دي وغځول شي، د اف سي ار د شریکې ذمہواری قانون دي ختم کړي شي او قبایلی سیمه دي په صوبه کې شامل کړي شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سپین بولدک لار نن په دریم ورځ هم د خلکو د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. دغه لارې د پرانستلو په موخه د پاکستان او افغان سرحدي ځواکونو چارواکو پرونی خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. په سیمه کې سوداګر وایي چې که دغه لار په نږدې راتلونکي کې یعنی سبا یا تر بلې ورځې پورې خلاصه نه شوه، نو دوی ته به غټ مالي تاوانونه واړېږي. له کوټې د مشال لړیو خبریال ایوب ترین نور معلومات راکوي.
نن څلورم ورځ هم د چمن او سپین بولدک ترمنځ کومه لویه دروازه ده یا پوله ده هغه کړلې ده، او نن د شنبې ورځ نو په پاکستان کې رخصتي ده، نو تر دې امکان کم دی چې نن دغه پوله خلاص کړي. او په دې اړه تېره شپه د پاکستان او د افغانستان چارواکو یوه غونډه کړې وه په چمن کې د باب دوستی پر مقام باندې، خو هغه دوه ساعته هغه خبرې شوي وې، د خو هغه ډېره نتیجه نه کوه او دغه ډول پوله نه شوه خلاص. او د دغه خبرو غوښتنه د بودک چې کوم چارواکي دي سرحدي چارواکي هغه د پاکستان څخه غوښتنه کړې وه چې دوی خبرې وکړي او دغه ستونزه هواره کړي. نو د دې چې کوم نقصانات دي هغه سم دلا سزا د افغانستان لخوا په لوی کچه دا وخت انګور او خټکی او نور نو دم نه واشه د هغه پاکستان در روانه ده. نو هغه طاری کې خو د درو ورځې
راځي دا زمونږ هم د خبريال ایوب ترین نو لکوټي چې مونږ ته د معلومات په سارانه خبرونو کې راکړو، بیا وروسته مونږ ته رپورت را لګلې ته راځي دغه ایوب ترین دغه رپورت په اور.
د پولیسو د خلاصول لپاره تیر ورځ په چمن کې پر دروازه د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ خبرې وشوه، خو به نتیجه پاتې شوه. د غډول پول نن هم د تجارت په مخ باندې پاتې ده. په دې اړه د پاکستان د سرحدي عسکر لخوا په خبره سوی بیان کې ویل شوی دی چې دا غونډه د افغانستان د سرحدي چارواکو پر غوښتنه باندې رابلل شوی و. په غونډه کې د پاکستان لخوا کرنل جانزیب او د افغانستان له لوري کرنل محمد علي ګډون درلودي. د دې پولې د بندش له امله لوی زیان او تجارت او عادی وګړو ته اوښتې دي. په دې ترڅ کې د چمن د تجارت د اتحادیې مشر انجینر داوود اڅکزي نور حال څه داسې راته بیان کړی.
سخت نقصان دی د خلکو د افغانستان د نوو میوه سیزن دی. افغانستان څخه په سوو موټر خټکی او انګور راځي، نو هغه د نن درېمه د چپر بارډر باندې ولاړ دي پاکي انګور خو د لته پر دغه ځای ورسست او خټکی هم دونه لایف نه لري. هغه کچیر نن دا دروازه خلاص نه کړل سی یا سبان خلاصه، نو دا هغه هم بیخي زیات تاوان دی. په دای صاحب تقریبا په کرولو نقصان چې دی هغه صرف د نبدي میلې یا د دې خوا چې کومې سبزیانې افغانستان ته ځي دا چې دا کومې دلته په دروازې ته د دې خوا ته ولاړ دي هغه ته نقصان دی.
اڅکزي غوښتنه وکړه په کار دی چې دواړه ګاونډي هیوادونه سیاسي او تجارتي اړیکې سره جلا کړي او پوله سمدلاسه د تجارت په مخ خلاص کړي.
موږ خدا وایي چې په کار دی چې تجارتي تعلق چې دی هغه د سیاسي تعلق سره بالکل بېل دي، چې اقتصاد ته نقصان رسول څه دي هغه سیاسي عزائم نه پوره کوي. په کار دا چې اقتصادي تعلق او سیاسي تعلق بالکل جلبی دي.
د چمن او سپین بولدک ترمنځ پوله د پنجشنبه په ورځ دغه وروسته د پاکستان لخوا وتړل شو. کله چې د افغانستان د ازادي د ورځې په خوشحالي کې یو لاریون په سپین بولدک کې و بیش منډی ته نږدې راوتلی وو. په چمن کې د سرحدي عسکرو د ویاند په وینا چې د لاریون جنو برخوالو د باب دوستی څخه نه هواز د پاکستان بیرغ را شو کړی وو، بلکې واغته اور هم بچولی وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د ټول پاکستان په کچه د مدافع وکیلانو نمائنده تنظیم پاکستان بار کونسل د کوټې د ورستی ځانمرګي برید پر ضد په ټول هیواد کې د کاربندیزو په اسلام آباد کې د پارلمان ودانۍ مخې ته د احتجاج اعلان کړی دی. لهغه تنظیم سره د پیښور های کورټ بار او د قبایلی سیمو وکیلانو اتحادیې هم ملګرتیا کړې او وایي چې دغه احتجاج کې به برابره برخه اخلي. تفصیل اسلام آباد سراج ظہیر راکوی.
د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل د کوئټې د ځنمرګي برید پر ضد د روانې میاشتې په 28مه نیټه په ټول ملک کې د کاربندیز او د پارلیمان مخې ته د احتجاج اعلان کړی او وایي چې د ګل پورس به د سحر 11 بجو نه تر د 1 بجې پورې دوی احتجاج کوي چې پکې به د کوئټې د پیښې ذمهوارانو د گرفتارۍ او په دغه پیښه کې د وژل شوو وکیلانو د بچو لپاره د وفاقي او صوبایي حکومت نه د مالی امداد غوښتنه، د وړیا تعلیم او د سرکاری نوکرو او د وکیلانو د بچو د اسانو لپاره د فاونډیشن جوړول غوښتنه کیږي. لمشال ریډیو سره په اسلام آباد کې د پاکستان بار کونسل وایس چیئرمین فاروق نسیم په دې اړه وی:
ما احتجاج کریں گے کیونکہ جو بھی ہم نے ہمارا ریزولوشن تھا پاکستان بار کونسل،
منګ به احتجاج کوو ځکه چې زمنګ د پاکستان بار کونسل قرارداد وو چې حکومت دې زمنګ غوښتنی ومني، خو حکومت زمنګ یو خبره هم ونه منله. زمنګ غوښتنه وا چې نه یوازې وکیلانو ته د حفاظت ورکړي شي، بلکې د کوټې د پیخي مجرمان دی ونیول شي، خو له بده مرغه هیڅ نه کړی شو کوم چې د حکومت به حصی ده.
د پیښور های کورټ بار کونسل هم له دوی سره په دې احتجاج کې د ګډون اعلان کړي او وایي چې په دغه ورځ به د پیښور ټول وکیلان اسلام آباد ته احتجاج لپاره ځي. په دې اړه د پیښور های کورټ بار کونسل جنرال سیکرټر یوسف علي مشال ریډیو ته وی:
دا بالکل موږ به هړتال کوو، زموږ به پورا قافله به راځي، دا پیښور های کورټ بار نه برازي، دا پېښور بار نه برازي، دا ډیسټریکټ بار مردان نه برازي، دا نوخار نه برازي، سوابه نه برازي، څومره چې بار اسوسییشنز دي کاغذ لی دي کاغذ تحصیل په لیول باندې دي ټول برازي دي او قافله په شکل او صورت کې برازي او د پارلیمنت هاوس مخې ته به درنه او کوي او د دې غم مکمل غم نه به کوي.
د فاټا وکیلانو هم د دوی سره د ملګرتیا اعلان کړي. په دې حق لا د فاټا د وکیلانو د ټولګي مشر اجاز مومن مشال ریډیو ته وی:
په 28م تاریخ باندې د پارلیمنت مخې ته د پاکستان بار کونسل، د سپریم کورٹ چکم زمونګا بار دے سلور وانه پېښور های کورٹ چکم دی، هغه دا فیصله کړی دا چې یو علامتی هلتال یو درنامه د پارلیمنت مخې ته کیږي چې په هغه کې د وکیلانو ته د مخې کوم ستونزې دي چې ردې متعلق چکم دی، باید یو داسې سوچ وکړي شي، یو داسې فکر وکړي شي، د خلک کینی میټینګ راوغوښتل شي چې دا ډیره سیریس خبره ده. بل داره چې دا کوم اعلانات د وکیلانو صاحبانو د پاره الله دی وبخ چې کوم شهیدانو هغه د پاره شي، نو مطلب داره چې دا صرف کاغذی کاروي نه ده، په کار بده معنی فورن عمل پکار دی، بده میاشل ورځو کې دنه دنه.
د روانې میاشتې په 8مه نیټه په کوټه کې په سیول اسپیټال کې ځانمرګي برج شوی وو چې پکې 4 اویا کسان وژل شوي وو چې پکې د 15 نه زیات وکیلان شامل وو. سراج ظہیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان په میرانشاه او میرعلي کې د دوکانونو او مارکیټونو مالکان وایي دوی دولت د اغوی د بازارونو د بیا جوړولو په کار کې د سیمې له سوداګرو سره هیڅ سلا مشوره نه کوي. دوی زیاتوي نه دي خبر چې دوکانونه جوړ شي، حکومت به چاته او په څه ډول شرایط ورکړي. عمر دراز وزیر تفصیل راکوي.
د شمالي وزیرستان دغه بازارونو کې د خاورې او مارکیټونو یا جایداد مالکان وایي دولت اول د لپاره د خاورې تختن درپخیل بورخیل او میرانشاه قبیلو مشرانو کمیټی جوړه کړې وه چې د خلکو په خوخه نوې مارکیټ جوړ شي، خو دوی وایي اوس د مشرانو نه هیڅ تپوس نه دی شوی. د درپخیل قبیلې مشر عبدالجبار وایي دولت چې میرانشاه او میرعلي کې مارکیټونه جوړوي، نو څنګه چې دوی سره وړاندې جرګه شوې وه دا دوی کمیټی د هم د ځان سره کړی چې سبا دوی ته د مارکیټ په سر لانجې پاتې نشي.
بریگیڈیئر پای سلا کړی و چې دا سنتر دو کړینه چې زم روډ پر روډ تر غولي دي، دا به په خراب شي په دې چې کې روډینا مش تروي اوور کیج بنا بدل به مش په سر ډیر کوي. زم مش دا و سره به غږ دا مش بل کو خاصه دو مش به ته ویلي دي چې د هر قسم لنګې دین سره مش به مواري او مش به در سره وي د کوم ډول او پات جرګه جوړه کړی و. مش په یو پیر اتلانو د سه یو بیا هم مشکلات به جوړی دي کنه لنګې نه جوړی دي، مشکلات جا جوړی دي او درې کومه چې در سره وي په زمواري خو څه دو.
خلیل خان وای شلو زرو تنیز ده د دوی لوی واړه دوکانونه په میرانشاه او میرعلي کې ډنګ شوی او که دولت سلور زره دوکانونه جوړوي نو څنګه او چاته به ورکول شي؟
دولت نو شه یو طریقا وی چې کوم دي کای نقصان وشي نقصان ده پورا هغه علاقې مشرون جایداد دی هغه ترکشن یې کمیټي جوړ کو خو ده خو جدا چې کی مسای جوړ کړای دا په خپل مرضی جوړ کړای حکومت یو داسې جرګه جوړ کو چې پاغه شه کاروباري خالص وي پاو جایي بس خو هغه خلق چې چاج کای جایداد وی هغه موجود وي چا کې رینا رنګي چا بازوري نارنګي دا ټول چې ترکشن یې ودا سه فیصله وکړي چې غونډه قابل قبول وي. چې سل زره دیګانی نړن شوی دی پاغه چې دایمي څه سل زره جوړ کو دا څنګه معلوم دي چې د ساري دم را دیګانی نه وي څه دغه غاشي رغه زوت ته مشن د جوشي د فیصله په وشي
دا انتظامی چارواکو د نوم نه خودلو په شرط وویل نسپاک سروے کڑے او سالور زرا دکانوں با د ضرورت په مطابق جوړاوی خو پولیټیکل انتظامیه ترخ پلا وسا حسا کړي چې د خلکو په خوخه دغه کار وشي کني سبب خلک د یو بل سره په جنجال وي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اردن کو مشال ریڈیو تاسو کو گی په کورم کې د زدهکون کو تنظیم کورم سټوډنټس ارګنایزیشن مشران وای په سیمه کې چې د تعلیمي چارو د بدل لپاره کومه حالې ځلې پیل کړې دي د ایجنسی پولیټیکل انتظامی ور سره هیڅ امرستې پکې نه کوي. د زدهکون کو د دغه شکایت او ورته د پولیټیکل انتظامی د جواب لپاره د طارق اورغزی دا رپورټ و.
تنظیم یو غړی محمد یوسف مشال لوډیو توای په سیمه کې د تعلیم پر مختګ لپاره د ډیر کار ضرورت ته خو دوی د حل کول شي چې پولیټیکل انتظامی او سره خپل تعاون برقرار وساتي.
دال د ایجوکیشن کمپین کې ترانسپورت خرچا رسی سټیکر پلیکسونه د ډیر خرچې رسی او سټوډنټس ته اوډ کی هغه مختلف کلو د سی کورونو ته وسی نو دې لپاره تعاون ته ضرورت دی. خو افسوس خبره ده چې پولیټیکل نظام شو کا ایم ان ای صاحب شو کا سینیټر صاحب شو هیڅ توجه نه.
محمد سلیم اورگزے چې د تنظیم لوی سکاتر د مشال لوډیو توای دوی غواړي چې دغه سیمه د تعلیم په میدان کې مخکې لاړه شي خو د تنظیمي چې کمراوی ده هغه داسې ده چې زړه نه ورته مات کړی دي.
موږ سره د فند وادي کړی دی هغه متندې ملو شوی وس پورې همیشه د پره دیو دا کوشش کړی دی چې د سټوډنټان ډیسکریج شي نه امید شي او دیو د کار نه مطلب کینی زکه څه هغه مو کله کله داسې आवाज هم چې ته او څه پاغه کې د علاقې فائدې خو د تنظیمي نقصان
د ځکهونکو د تنظیم مشر وای دولا بنگش مشال رادیو توای پسمه کې د تعلیم پاړه د خلکو شعور را بدرولو لپاره سیمینارونه وکړل جلسه او ریلیانه وسته کمپاینونه وچلول او بلادا چې د سیمز د کونکو ته مفت تعلیم ورکولو لپاره مختلف پروګرامونه هم وکړل خو پر زیاده دي چې له دوی سره مرسته شي وي پولیټیکل انتظامی ورته پلاره کې خندان ودروي.
دا د مو اعلی حکم کلم نه غوړي چې دا قبایل بشور شي او دا خپل حق غوړي د خپل حق د پوره आवाज او چات کی نو خام خواست زر پسیگم دی ما چکو ما لیاره دی غم بنده او زد دی کار کار ما دا کار نا بای فور سمانی که ترچر کهی ما هم پاری طریقی ما سر زکوم دی دا اخپل اغا حربی استعمالی.
دبرا کرمی مرسیال پولیکل جن شاید علی خان لدغی خبرین کاری دی جگنی دزدکاون کو دغی تنظیم سارا دا تعلیم پلرگی کمی حل زلی کولو پو وجه دا انتظامی لخوابت سلوک ستلی کی گی. دا مشال لدیو تا ویل پسیما که تعلیم دا پرمختگ لپارا چی سوک هم حل زلی کوی حقوی تا دوی پخ نظر سر گوری او سارا دا انتظامی لخوا مرسته هم کی گی. تاریک ورگزه مشال ریڈیو پی خبر.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د سواد د مرکزی ښار منګورې د تر ټولو ستر یونین کونسل ملک آباد خلک وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې د څښلو د اوبو د نشتوالي له ستونزې سره مخامخ دي. د میونسپل کمیټې چارواکي د ملک آباد د خلکو دغه ستونزې مني او له سیمې د صوبایي اسمبلۍ غړي بیا وایي چې دغه مسلې د حل لپاره یې هلې ځلې پیل کړې دي. نیاز احمد خان د سوات نه رپورټ راکوي.
د سوات مرکزی ښار منګورې لوی یونین کونسل ملک آباد چې د میونسپل کمیټې معلوماتو تر مخه سکم یو لاک آبادی لري اوسیدونکي وایي چې هسې خو د سکو اوبو کمې دې سیمه کې د 1300 کالو راسې روان دی ولې د 1300 میاشتو راسې په نلکو کې اوبه بیخي نه راځي. د ملک آباد یو مشره زنانه چې لاس کې تش منګې نیولی دی وایي
وبنیشته د خپې میشلې دی په بدولان تولان باندې د منځو وبنیشته کنه نڅې چلو کو په ملک آباد کې قسم قیامت ته خپې میشلې دی په لن ناستې ناستې باندې منګیره خېرومه کور هو بره د نڅې چلو کو د منګ د یو ودی ته سلوک جوړ شي.
یو بل زنانه شایزت وای چې کله کله بعد د میونسپل کمیټې لترپه په ټینکر کې ولسته اوبه ورکولې کېده هغه هم په سیاسي دباو بنکړې شوې ده.
زمو خو دل کې لس کارو شو په دې لس کارو کې تقریبا وسلو ورو مې شمنې اوبه راځي او هغه دسې اوبه راشي چې کله راشي نو په هغه کې بیا چینجي ډېر زیات او دسې اوبه یې لکه د کډر خو تقریبا څلور میاشتې وشوې چې اوبه نه دي راغلي. ټینکر به راغوختي موږ محاسبه محلي به یو بډه کوي پاغي باندې تنقید وکړو چې دا ټینکر به نه ځي.
یو بل تن وایي چې د اوبو نشوالي له وجې اوس د سیمې اوسیدونکو پکړه کولو مجبور دي.
زمانم خان مولا د ملک آباد اوسیدونکو اوبو دا مسله دلته تیر ډیر شکلونه راپیښه ده. صفایي نشته، د ګیس نظام نشته، د اوبو خود سره نشته، د اوبو زما خپل درونه دي ځنه نقل مکاني وکړله. یو فیزاګر تر او یو ګل کدی تر اړلو ا د اوبو د حالت تاسو دا ولې د اوبو پس موږ در په د خاورو بسر ګرځو په دې شو بیٹاپ کده ګاډي چې راځي موږ هغه به استعمالو.
مقامی اوسیدونکو خوارکخ احمد شیر چې په لاسی ګاډو کې د اوبو راوړلو لوخي راغستي وای چې ټول ورځ مزدوري وکړو او چې کور ته راشو نو د اوبو غمرته په سر وي.
موږ روز سار خپل غریبۍ له لاړ شو او چې بیا دغې نه واپسې راځو نو په کور کې راته ټپکې خودي اوبه نشته، د څکلو اوبه نشته، د لامبول اوبه نشته، د اودس کولو نشته. زموږ د انسانانو دا حالت دی که مرګ وشو دا مرګ چې وشو نو خبره موږ مړه حدیث ګنالو زاګر ته به وړو لامبول. الله
منګوره کې د میونسپل کمیټې اوبو ورکوونکو ادارې انچارج اختر ایوب وایي چې 15 کال وړاندې دغه سیمې لپاره یو ټیوبل جوړ شوی و ولی اوس هغه ناکافي دی. بلخوا د صوبایي اسمبلی غړی فضل حکیم خان زیاتوي چې د ملک آباد اوبو مسلې حل کول لپاره هلې ځلې شروع شوې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، منګوره، سوات.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان د کډوالو استنیدونکو چارو وزارت وایي له پاکستان څخه په تدریجي ډول د افغان کډوالو د بایزته استنیدو لپاره کار کوي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل مشال رادیو ته وویل د پاکستان حکومت ورته ډاډ ورکړی چې په هغه هیواد کې میشت افغان کډوال به نه ځورول کیږي. افغانستان ته ستانه شوي کډوال بیا وایي هغه کډوال چې لا هم په پاکستان کې پاتې دي د ښه وخت تیرولو هیلې نورې مړې شوي دي. یوسف خان زدران له کابله رپورټ راکوي.
د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو ستونزو د هوارولو لپاره څو کمیټې کار کوي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې سره چې افغان حکومت د کډوالو د باعزته رستنیدو هرکلی کوي، هلته د میشتو کډوالو سره د ښه چلند هڅې هم چټک شوي دي. هغه وایي پاکستان هم اوس په دې برخه کې نرمښت ښودلی.
مجموع کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په برخه کې هلې ځلې روانې دي. هم ډیپلوماټیکې هلې ځلې، بېلابېلې ناستې هم موږ درلودې. بیا ځینې فرعي کمیټې هم جوړېږي. یوه کمیټه د سفارت د استازي په ګډون هم څنګه د کډوالو د اتشي یو شمېر او د پولیسو د استازو په ګډون باندې کمیټې هم خپل کار باندې پیل کړی، خو اوس نسبتا پاکستان په دې برخه کې نرمه خودلې.
ښاغلی میاخیل وایي د افغان کډوالو یوه جرګه له جمهور رئیس غني سره د لیدنې لپاره کابل ته راځي تر څو د خپلو ستونزو په اړه غوښتنې له جمهوري ریاست سره شریکې کړي. دا هڅې له هغې وروسته کېږي چې د سرطان په میاشت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم کې د جوړ شوي کړکېچ سره په پاکستان کې پر میشتو کډوالو فشار ډېر شو. وروسته له دې چې افغان کډوالو د ځورونو له کبله هېواد ته د رستنېدو لړۍ تېزه کړه، پاکستاني لوري بیا د افغان کډوالو ستونزو د څېړلو په خاطر په کابل کې د هغه هېواد د پخواني سفیر رستم شاه مومند په مشرۍ یو پلاوی وټاکو. له دې سره د خیبر پختونخوا اعلی وزیر او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم د کډوالو له سازو سره لیدنې وروسته پولیسو ته لارښوونه وکړه چې کډوال دې نه ځوروي. بل لور ته هېواد ته راغلی یو شمېر کډوال وایي چې خلک نور د پاکستان د ښه چلند په اړه له ژمنو ستړي شوي او هېواد ته د راتلو ټینګه تابعه لري. له دې ډلې محب الله پیوند ازادي راډیو ته وویل
نور هلته استوګنه او هلته د دوی اوسېدل، هلته د دوی کوم کاروبارونه چې دي هغه یې له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ کړي دي. پاکستان د دولت لوري نور تنګ شوي دي، هغه کډوال افغانان نور هلته استوګنه د دوی لپاره مشکله ده.
د عادل په نوم کابل ته راغلی بل کس وایي افغان حکومت باید په کور دننه کډوالو ته د سهولتونو د رامنځته کولو هڅه وکړي.
دوی ډېر په خوشحالي باندې راځي، خو د افغان دولت څخه دغه غوښتنه ده چې دوی ته باید داسې زمینه برابره شي چې د دوی په راتګ کې مشکل نه وي. دوی که راځي هم په خوشحالي باندې راځي، خو دوی ته باید هلته د راتګ یا د افغان خاورې ته د دخول په وخت کې دوی ته مشکلات نه شي پیدا، هلته د دې مشکل نه شي ورته پیدا شي. تاسو زر لاړ شئ، یو کارت نه لري، دا شی نه لري، ها شی نه لري.
د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د تیرو دوه میاشتو رئیس له پاکستان د راستنیدونکو افغان کډوالو شمیره زیاته شوي او یوازې روانه هجري میاشت دا شمیره 80,000 کسانو ته رسیږي. افغان حکومت ویلي چې د کډوالو له راستنیدو پرته افغانستان نیمګړی دی او په کور دننه د هغوی سره د مرستو لپاره سکتوري وزارتونه په یو جامع پلان کار کوي.
دا مشال ریډیو دا
په پیښور کې اوریدونکو د مسپخین یو نیمه بجې کېدونکو د انیسی اجمل نه لنډ خبرونه اورو.
پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو د پارلیماني غړو مشر حاجی شاجی ګل وايي هیله لري چې په راتلونکي شپږم ستمبر به وزیر اعظم د فاټا آئینی او انتظامی اصلاحات اعلان کړي. نوموړي نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې فاټا اصلاحاتي کمیټې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د شاملولو لپاره خپل وړاندیزونه وزیر اعظم ته لیکلي دي. د بلوچستان په چمن خار کې د پاکستان او افغانستان د امنیتي چارواکو ترمنځ د دوستۍ دروازې پرانستلو په اړه خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې او یادور نن په څلورم رسم باندې په چمن کې سرحدي ځواکونو پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا خبرې د افغانستان د سرحدي ځواکونو په غوښتنه شوې وې. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ویلي په خیبر پختونخوا کې د بجلی بحران ختمولو لپاره وفاقي حکومت ته لس ورځې مهلت ورکړی دی. وزیر اعلی پرویز خټک پرون په پیښور کې یوې غونډې ته خبرو پر مهال تور پورې کړ چې مرکزي حکومت په امروزه توګه شپږ سوه میگا واټه د خیبر پختونخوا د برقي بجلی پټوي. وفاقي حکومت لا په دې اړه مشال ریډیو ته څه نه دي ویلي. په کورم ایجنسی کې دستکونکو تنظیم تور پورې کړی چې د سیمې حکومتي مشران د تعلیم په لار کې خنډان جوړوي. بلخوا د کورمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علي خان له مشال ریډیو سره خبرو کې د سیمې دستکونکو تنظیم دا تورونه رد کړي دي. د کندز والی وای افغان امنیتي ځواکونو خان آباد ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې ده. اسد الله عمر خیل بیگم خان مشال ریډیو ته ویل چې د خان آباد ولسوالۍ د بیرته نیول عملیات د وسلوالو مخالفانو له لږ مقاومت سره مخامخو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ترکیه چارواکي وای د هیواد په جنوب ختیځ کې لږ تر لږه دیرش تنه په یو واده د حملې په نتیجه کې وژل شوي. د سیمې ګورنر ویلي پرون په غازی انتیب ښار کې شوي ترهګر برید کې څلور نوي کسان نور ژوبل شوي هم دي. او د حلب په هوایي برید کې د زخمي شوي د شام د هغه 5 کلن ماشوم چې په یو عکس کې په مخ وینې او خاورې لیدل کېږي مشر ورور یې په یاد برید کې د زخمي کېدو وروسته مړ شوی دی.
او سردونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداريو مهم ټکی له سراج زهیر اور
نن د اردو ژبې رسپانه نه بات خپل اداري کې وای پاکستان ته لټو للی خطر ترخه غري دا او له سمودې راسي پاکستان د دې ډېر لوی قیمت ورکوي. د کومې پرځې چې عسکري او سیاسي مشروالي په شریک سره کامی تګلارا جوړ کړه اداري وړاندې لیکي چې د دې سره سره پاکستان له نور ډېرو ننګونو سره هم مخ دی چې پکې د چین پاکستان اقتصادي راهداري سرته رسول د پاکستان اقتصاد ښه کول او په ترخه غري کابو موندل دي. ځکه که په ترخه غري کابو ونه موندلې شوه نو په سیپیک منصوبه کې او د پاکستان په ترقۍ کې خندان پیدا کی دیشی او تر سوچي د ترخګري د خاتمه لپاره غوړ اقدامات ونکړي شي نو پاکستان ترقی نشي کولای. اداریا اخر کې وای باید چې حکومت د اولس پوړان دی خپل واضح کړنلار کېګ دی او د ملک د جمهوریت او استحکام لپاره د سیاسي ګوندونو سره په شریکه کار وکړي او باید چې په دې عمل کې اولس هم لزان سره ملګری کړي چې دا رنگ لدی ملک ترخګري ختم شي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼه هم په دې موضوع کې پاتې شوی دا اوی چی باید د ترهګری پر ضد اپریشن جاری وساتل شي ځکه چې ترهګری پاکستان ته ډیر نقصان رسولې. د اداري په وینا پاکستان له پکار دی چې په شمالي او مغربي پولو باندې حفاظتي اقدامات نور غوره جوړ کړي او د لړکی هیڅ یو فشار قبول نکړي ځکه چې اکثر معاملات د پولو نه خراب وي او د افغانستان او ایران سره چې څومره هم د پاکستان پولي مضبوطي او محفوظ وي همره به پاکستان ته استحکام ترلاسه وي. اداري اخر کې وایي په موجوده وخت کې د پولو د سر نظام غوره جوړولو ضرورت دی. باید چې حکومت دې اړخ تخصصي پاملرنه ورکړي او د دې سره سره په ټول ملک کې د ترهګرو پر ضد اپریشن جاری وساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فورن پالیسی مجلې دی او پاکستانی کارټون برکا ایونجرز په اړه مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي د یاد کارټون پترس کې هڅه شوې چې دا غیواد ځوانان له افراطي نظریو څخه وژغورل شي. بلخوا د هندو وبپاڼې په ولیکنه کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي هغه وینا راغسل شوی چې پکې د پاکستان په بلوچستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي د بیان هرکلی کړی دی. د دواړو لیکنو مهمې برخې له انیسې اجمله.
فارن پالیسی مجلې د یو پاکستانی کارټون پاړه په مقاله کې د پښتنه راپورته کړې چې آیا پر ټلویزیون کارټون پروګرامونه د پاکستان ماشومان د جهاد بچ ساتلی شي او کنا.
مجلې د پاکستانی کارټون برکا ایونجرز په اړه لیکلي چې ګڼ شمېر هنرمندان او پروډیوسران د جهاد ضدیت کارټون په واسطه د داسې متبادله فکرونو ښودلو هڅه کوي چې د پاکستان د ځوانانو په ذهنونو اثر وکړي. دا کار د کتابونو موبایل اپلیکیشن وروسته اوس د یو ټلویزیوني کارټون په شکل کې وړاندې کیږي. په دې کارټون کې د پاکستان ټولنیزې مسلې رابرسېره شوې دي چې پکې تشدد، درغلي، زیاته آبادي، نسلي توپیر، بې ځایه تنګولو او د ماشومانو تښتونې شامل دي. مقاله لیکي د برکا اوینجرز کارټون کیسه به کېدای شي چې سنجیده وي، خو د کارټون په انداز کې وړاندې کړل شوې ده. په برکا اوینجرز کې مرکزي کردار د یوې جینې جیا دی چې د خپل شناخت پټول لپاره برکا اچولی وي او د درغلا سیاستوالانو د غسې د نورو هغو کسانو پر ضد جګړه کوي چې د جینکو سکولونه بندوي. جیا د جګړې پر مهال د نورې وسلې پر ځای کتابونه او قلمونه کاروي. د مزاحیه کتابونو یو لیکوال عمران اظهر وایي، ماشومان د نفرت لپاره نه دي پیدا شوي او باید چې د ژوند په لومړیو کالونو کې فکرونه په سمه لاره راوستل شي. فورن پالیسی مجلې د سخت دریځې ضد یو لیکوال د وژنې په اړه د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د ادارې حوالې ورکولو سره لیکلي، په پاکستان کې عدم برداشت او سخت دریځې ډېره ژوره شوې ده. مقاله لیکي د وروستیو کې په کوټه کې د اویاو زیاتو وکیلانو، خبریالانو د وژنې سره سره په پاکستان کې د ټولنیزې میډیا مشهوري هنرمندې کندیل بلوچ په ګډون ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. بلخوا د هندو ورځپاڼې لیکي د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د هندي وزیر اعظم نریندر مودي هغه بیان ستایل دی چې نوموړي د بلوچستان د بشري حقونو په اړه د جمعې پر ورځ ورکړی و. حامد کرزي ویلي، د پاکستان لخوا د اشتعال په وړاندې هند د رد عمل په برخه کې حق لري. د حامد کرزي دا بیان لاغې یو ورځ وروسته مخه ته راغی چې د بنګلادیش د اطلاعاتو وزیر حسن الحق هم د هندي وزیر اعظم د بیان ملاتړ وکړ. تېره اونۍ د کشمیر په موضوع ټولګوندیزې غونډې او بیا د هند د آزادۍ ورځې په موقع نریندر مودي ژمنه وکړه چې په پاکستان کې بلوچستان ورپېښې ستونزې به په نړیواله کچه وړاندې کړي. نوموړي ویلي، هغه ته د بلوچانو لخوا ګڼ پیغامونه هم ترلاسه شوي دي. مقاله لیکي، راتلونکو سروسو کې دلی ته د افغان پوځ مشر قدم شاه د سفر وړاندې داسې بیانونه ډېر اهمیت لري. د وروستیو کې د هندو ورځپاڼې راپور ورکړی و چې سرچینو ورته پخلی کړی دی چې جنرل قدم شاه به د هیلیکاپټرو په ګډون د هند لخوا د پوځي مرستو یو غوښتنلیک هم هندي چارواکو ته وړاندې کړي. د هندو ورځپاڼې لیکي، حامد کرزي ویلي دي، د افغانستان د دفاعي صلاحیتونو زیاتولو لپاره باید هند زړور ګامونه پورته کړي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونا تر سحر نه وجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ترکیه پارلمان یو موافقه تصویب کړه چې اسرائیل سره د اړیکو د عادی کېدو سبب کیږي. د ترکیه د دولتي رسنیو د رپورت لمخې ورسته لاغی چې 13 میاشت په ترکیه کې د کودتا هڅه وشو، د دې موافقه په تصویب کې ځن راغلو. د فرانسې خبري ایجنسی په حواله صالح محمد سالی جزئیات لري.
د ترکیې د پارلمان وکیلانو د جمعې نه وخته هغه موافقه تصویب کړه چې د دوو پخوانیو سیمه ییزو متحدانو ترکیې او اسرائیل ترمنځ اړیکې عادي اعلی تر ګرځوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ شپږ کاله په اړیکو کې کړکی چوو. د ترکیې د دولتي خبری اژانس انادولو په حواله د دې موافقې لمخې به اسرائیل 40 میلیونه ډالر د غرامت په توګه ترکیې ته ورکوي، ځکه چې په 2013 میلادي کال د اسرائیل کومندو ځواکونو په غزې تړانګه کې د ترکیې د بشري مرستو پر کښتۍ حمله کړې وه. په هغه حمله کې لس تنه ترکان وژل شوي وه. دغه پیسې به د قربانیانو کورنیو ته ورکول کیږي. د موافقې د شرایطو له مخې دواړو لوریو موافقه کړې. هغه اسرائیلیان چې د اسرائیل د حکومت په استازیتوب یې هغه حمله کړې وه، په مالي او جرمي لحاظ مسؤول نه ګڼل کیږي. د اسرائیلو د کابینې وزیرانو له ترکیې سره دغه موافقه د جون میاشتې په وروستیو کې تصویب کړه، خو انقره په ترکیه کې د تیرې میاشتې د کودتا د ناکامې هڅې په نتیجه کې د رامنځته شوي فشار له کبله پارلمان ته نه ولېږلې. اوس چې دغه موافقه تصویب شوې، تمه کیږي دواړه هیوادونه د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو د بیرته اعادې لپاره سفیران سره تبادله کړي. د دې موافقې پر اساس به ترکیه کولی سي چې د اسرائیل د اشتود بندر له طریقه فلسطینیانو ته بشري مرستې ورسوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوپه
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
زو شپږ کلمو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې
دی. دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
برتانوی ګارډین رسپانه لیکي د پاکستان د قومي احتساب اداره د پوځ تر تنظیم لاندې د وی تعمیراتي پروژې پلټنې کوي. دغه پروژې سرمایه‌کاران وایي لوو کلونو تیر دورسته هم په دغه کزې کې کوم پرمختګ نه ویني. د مقالې مهم ټکی له ملیه امیرزاده اورو.
ګارډین رسپانه لیکي له اسلام آباد سره نږدې د الیسیم رانچز په نوم د کورونو جوړولو یوې پروژې په اړه چې مخکې کومې وعدې شوې وې د نه عملي کېدو له امله سرمایه کاران په غوسه شوي دي. دوی وایي چې اوه کاله پس هم ورته څه پرمختګ نه ښکاري او بې ځایه په پروژه پیسې لګولې دي. رسپانه لیکي دغه پروژه چې د پوستر انتظام لاندې ده د قومي احتساب ادارې یا نیب یې پلټنې شروع کړې دي. په دغه کیس کې له رشوت سره په تړاو د پوست د لوړ پوړو ریټایرډ افسرانو په ګډون د پاکستان د پوست پخوانی اشفاق پرویز کیانی خپلوانو نمونه مخې ته راغلی دي. په دې کې د ډیفنس هاوسینګ اتورټی په نوم د هغه پوځي څنګه نوم راغلی دي چې ریټایر شو پوځي افسرانو له رهایشي سکیمونه جوړوي او په غیر پوځي خلکو باندې هم کورونه خرڅوي. رسپانه د یوې کارپوهې عائشه صدیقه لخلی لیکي چې د پوځ د تجارت د رشوت یو ذریعه ده او وایي چې پوځ د خپلې فائدې او لوړ پوړو ریټایر شو پوځي افسرانو ته د زیاتې ګټې رسولو لپاره دا کارونه کوي. رسپانه لیکي دغه پروژه په وروستو څو کلونو کې د پوځ په دریو ناکامه پروژو کې یوه ده چې له مشهورو شخصي کمپنو سره پکې شراکت شوې دي. رسپانه لیکي د دغه پروژې شریکه کمپنی الیسیم هولډینګز د جنرال کیانی د دریو ورونو ده. د رسپانې په خبره تر اوسه د ډیفنس هاوسینګ اتورټی دوه پخوانی لوړ پوړي چارواکي گرفتار شوي دي. د دې ترڅنګ د الیسیم هولډینګز کمپنی پخوانی مشر وسیم اسلم بټ هم نیول شوی. هغه داوه کوي چې د جنرال کیانی ورونو ته د تحفظ ورکولو لپاره نیول شوی دی. دغه درې ورونه امجد کیانی، بابر کیانی او کامران کیانی نه خو گرفتار شوی دي او نه د دې جرم لپاره تورن شوی دي. رسپانه لیکي د ډیفنس هاوسینګ اتورټی او د پوز ویان په دې اړه لسویلو ډډه وکړه. د رسپانې په خبره ویل کیږي چې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف په وجه د قومي احتساب ادارې لخوا د کیس پلټنې کیږي. په پاکستان کې اکثره هغه سکینډلې یو طرف تکړل شي چې تړاو یې له پوز سره وي. بیا هغه افسران چې تورن وګرځول شي ډېر کم جیلونو کې بندیږي. له هغوی یوازې مراعت واخیستل شي او یا له څوکۍ په لرې کېدو مجبور کړل شي. رسپانه لیکي جنرال کیانی د دې کیس په اړه لاس نه دی ویلي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
او سرودونکو وخت شوی چې تړون ونیز خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. دا پروګرام زموږ همکار بوریوال کاکړ جوړوي.
د مشال رادیو د اونیزي خبرونه تړون اوریدونکو، زه بوریوال کاکړ په خبرونه کې درته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان د هلمند ولایت په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. د خبرونه په پایل کې به د هلمند د جغرافیا او هلته د میشتو لوی قبیلو په اړه واورئ. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه معلومات درکړو. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت ته کتنه کوو. د هلمند د پیداوار په اړه مهم معلومات راوړي او په پای کې به د دې سیمې د سیاست او ادب د یو شمېر نومیالیو شخصیتونو په اړه واورې. د خبرونې پایل د هلمند ولایت له جغرافیا او هلته له میشتو قبیلو کوو. د یادې سیمې د ټولنیزو او سیاسي چارو فعال او د ولایتي شورا مشر کریم اتل د هلمند جغرافیا داسې بیانوي:
هلمند د افغانستان د اراضي لمخې 10% خاور تشکیلي، یعنی د افغانستان لسمه برخه د هلمند ولایت دی. د پاکستان او ایران سره سرحد لري. شمال ختیځ د روزګان او د کندی ولایتونو پراته دي. ختیځ ته د کندهار ولایت دی. جنوب ته د نیمروز او جنوب لویدیځ ته فراه پراته ده.
کریمه تلوای هلمند 14 ولسوالۍ لري. نوموړی د مرکز او ولسوالیو نمونه او موقعیت داسې په ډاګه کوي.
د هلمند د ولسوالیو نمونه باغران چې د هلمند په شمال کې موقعیت لري، خانشین د هلمند په جنوب کې، دیشو د هلمند په جنوب کې، سنگین د هلمند په شمال کې، ګرمسیل د هلمند په جنوب کې، ګریشک د هلمند په شمال کې، کجکی د هلمند په شمال کې، لشکرګاه خپل د هلمند مرکزی سیمه ده چې د لشکرګاه شهر ورته وایي، موساکلا د هلمند په شمال کې یو ولسوالی پرته ده، نادالی د هلمند مرکزی سیمه یعنی لویدیځ برخې ته پرته ده، نوزاد د هلمند په شمال کې، ناوه چې ناوه بارکزی ورته وایي د هلمند په جنوب لویدیځ یعنی مرکزی ولسوالی، د واشیر هم د هلمند په شمال کې پراته دی. ناوه چې د هلمند نوې ولسوالی چې 2 کاله کېږي د هلمند مربوط شوې ده، دا هم د هلمند په شمال کې پراته ده.
له کریم اتل څخه مې وپوښتل چې په هلمند ولایت کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي، نو هغه وویل
په هلمند کې لوی قومونه چې هغه تقریبا نور قومونو ته ډیره فیصدي تشکیلی، د علیزوی لوی قوم دی، په دوهمه سطح بارکزی زیات په هلمند کې، او بیا نورزی قوم ډیر دی، د هغه څخه وروسته اسحاقزوی دی، الکوزی دی، او پوپلزی دی، او د دې تر څنګ اندړ وسیږي په هلمند کې، تاجک کړونه په هلمند کې ډیر میشت دي، اوزبک کړونه په هلمند کې ژوند کوي، او د دې تر څنګ د پښتونوي قبیلو څخه نور کوچنی قومونه چې په هلمند کې دي، د کاکړ قوم دی، او همدارنګ چې ساپیان ورته وایي هغه په هلمند کې اوسیږي، اوردک همدارنګ توخسته هوتکسته په هلمند کې.
آیا په هلمند کې د نورو مذهبونو خلک هم ژوند کوي او کنه؟ یو ځل بیا کریم اتل.
په هلمند ولایت کې زموږ اهلی هنود افغان وروڼه چې هغه د ډېر پخوا څخه چې هلمند ته راغلي دي، او په هلمند کې میشتي، دلته خپل کلي لري، بلې درمسال لري، خپل عبادتخانې لري، او تقریبا په حدودو کې در 200-250 شاوخوا دلته ژوند کوي.
ژوند ژواک
د تړون خبرونی په دې برخه کې د هلمند ولایت د ولس پر ژوند جواک خبرې کو. د هلمند یو ځوان تاریخ پوه شریف الله دوست په خپل سیمه کې د خوشحالیو د موکو او د هغوی د لمنځلو د انداز پاړه وای.
نو دلته خو چې دی، دلته خوشی بابا نن په اخترونه کې خوشی دی، او اخترونه کې دی د محلي جشنونه دی جوړیږي، او ودونه کې د چا زوی پیدا کیږي پر هغه باندې خوشی کوي، او یاد است یو څوک یو بریا لاسته راوړي، او یا هم داسې دی چې یو کاري زوبه پیدا کړي پر هغه باندې یو خوشي جوړ کړي، او یا هم کښتونه ښه حاصل ورته ورکړي. نو بیا هغه د هرې سیمې سره تړلې دغه ده چې څوک اترونه کوي، ډوډۍګانې کوي، خیراتونه کوي، یو د بل سره مجلسونه کوي، خاندي او خوشي کوي.
شریف الله دوست وویل هلمند ولایت هم په دودونو کې له نورو پښتنو سیمو چندانې بیل نه دی، خو هلته د ده په وینا مېرمنې یو ځانګړی دود لري.
دلته زموږ په سرانی رخچینې په سر کې دغه رخچینو دود دا د ډېر پخوا څخه دی. دلته اریایانو ښځو کوڅې پرېښولې او رخچینې خولې په سر کولې، ورسره کله چې اسلام رالی هغه ټیکری پوړلی هم ورسره ورې اضافه شو، مونږ ته هغه خپل هغه دود یې ساتلی دی.
نوموړي په خپل ولایت کې د خلکو ترمنځ د بدی ورځې او مجبورۍ پر وخت د غمرازۍ او مرستو په اړه د سیرت وویل.
په ټولنیزو چارو کې یو د بل سره موږ د حشر په نامه یا د ګډ کار په نامه باندې یو د بل سره مرسته ده. کله چې یو پل لړیږي دا ګډ کار دی، سور ورځي د ویالې ګډ کارونه دي، او یا خاص دا چې یو چا ته دغه ورسېږي تاوان یا زیان ورسېږي، د مثال په ډول د یو چا کور واخلي او سیلابونه یې کور وړي، نو بیا د کلی خلک راټولېږي هغه ته ونډه ورکوي بېخي د هغه د کور د په بیا جوړولو کې د هغه سره مرسته کوي نو د بدو حالاتو څخه یې په هر حالت کې راباسي.
شریف الله دوست د هلمند په ټولنه کې ناوړه رواجونه داسې یادوي.
د پښتنو خپل دودونه هغه سیاستونه نه دي وران کړي هغه په دې معنا چې دلته باور کم شوی دی پر سیاسي ماشین، مګر په ټوله کې دودونه رواجونه ارزښتونه خلکو خپل ساتلي دي. یو تر اوسه پورې چې یو شی یو ډېر ناوړه دود چې له منځه تللی دی دلته چې بېخي اوس انشاءالله چې صفر ته کښته شوی، دا دی چې په بدو کې ورکړه د ښځې دا بالکل رد شوې ده، مردود شوې ده، او دا دود بېخي له منځه تللی دی. دوم دا چې یو ناوړه دود چې شته هغه دا چې خویندو لوڼو ته خپل په دا میراث کې د حقونو ډېر پام نه کېږي. درېیم په ماشومانو باندې درانه کارونه دي، یا هم د ماشومانو تعلیم ته ډېر پام نه کول دي چې هغه بیا نور لاملونه یا ابعاد لري.
کورنۍ ژوند
د هلمند ولایت د میرمنو د ژوند او تعلیم په اړه د دې سیمې له یو فعالې او ښوونکې فوزی علومي سره وغږیدم. له نوموړي مې وپوښتل چې که د بشر او یا د میرمنو حقونو په پام کې ونیسي نو په خپله سیمه کې د میرمنو ژوند ته څنګه ګوري. نو هغې وویل
په واقعیت کې زموږ د ښځو حق درته پایمال لري، ځکه ما لس کاله دلته د ښځو ریاست کړی دی. په واقعیت کې بیا دا د مدیره پاتې شوی یم، معلمه پاتې شوی یم، اما ښځو ته هغه څه چې حق باید ورسېږي دوی ته حق نه دی ورسېدلی.
فوزیه علومي وایي د دې په فکر هلته خلک د زامنو تعلیم ته پام کوي خو په خپلو لوڼو سبقونه نه وایي.
دلته تعلیم او تربیه په واقعیت کې منډې کوشش کوي، پلرونه کوشش کوي چې هلکانو دپاره زمینه مساعده کړي چې پوهنتون پووایي، مکتب پووایي، مګر د نجلۍ دپاره نه مساعده وي.
له نوموړي مې وپوښتل چې د دې علت څه دی.
یو علت یې دا دی چې د دوی اقتصاد ضعیف دی، نه شي کولی هغه پیسې چې دوی پیدا کړي فرضي ورکړي. دوم علت یې دا دی چې امنیتي وضع ښه نه ده. بل علت دا دی علامات رسم رواج نه پرېږدي چې
فوزیه علومی وای یوازې دا نه بلکې هلته پر میرمنو تشدد هم کیږي.
فسرات یو هم میرمن نشته چې دا خپل زړه هر چاته نشي ویلی. دا هم مسله دلې هم شته، بیا هم پزل د خدای دې تر پخوا وختو باندې اوسه پر میرمنو باندې خشونت لسته کم شوی دی.
فوزیه علومی په هلمند کې د تاوتریخوالي له کبله د میرمنو پر ژوند د سوي اغیز یو بیلګه داسې بیانوي.
ویلو یې دوستان نن د دې شهید شوی، نن د دې شهید شوی، نن د بل شهید شوی، اولاد روزي روزي روزي، مګر په یو مرغۍ باندې ولسم تر کله به دا جنګونه وي، تر کله به دا خوا او خوا مړه کېږي. هغه خوا مړه کېږي هم زموږ اولاد دی، که دا خوا مړه کېږي هم زموږ اولاد دی. نو دغه جنګو واخل زموږ رویت راځي په کلي کې، د ښځو رویت راځي په کلي کې. زه استاذه یم، زه ورځم پوهنتون ته، محصلین راته ناست دي، هغوی راته ګوري وایي استاذ موږ څه زده کړو، زموږ فکر هلته دی، مور دوی مو نشته، ورک دي، په دا ولسوالۍ کې جنګ دی، په دې ولسوالۍ کې جنګ دی، د چا ورور شي چا دا وګوري، دا تاثیر اچوي پر نجونو باندې، پر ښځو باندې. واقعا هغه ښځې چې حامله دي پر هغوی تاثیر اچوي، پر هغه کوچنی نسل چې پیدا کېږي.
فوزیه علومی د هلمند او په مجموعي توګه پر ټولو پښتنو ژغ وکړ چې باید میرمنو ته د انسان په نظر وګوري او هغوی ته خپل جایز حقونه ورکړي.
دغه پیغام لرم چې په واقعیت کې خپل د لوڼو اوله د تحصیل مخه ونه نیسي، باید دوی پرېږدي تحصیل ته، چې دوی خپل تحصیل ترسره وکړي، او دوی خپل خوشي ته پرېږدي چې هر شی چې د دوی خوښ دی په هماغه رقم سره، او بل دا چې د دوی تاوتریخوالی د منځه یوسي. فرق ونه کړي د لور زوی تر مابین ښځې ته په درنه سترګه وګوري.
د دې سیمې ګټه وټه
د هلمند ولایت یو نومیالی کروندګر او د دې سیمې پر زراعتي پیداوار نظر لرونکی حاجی عتیق الله خان وای هلمند د افغانستان یو لوی ولایتونه دی. د ده په وینا دا ولایت پراخي، هوارې مځکې او پریمانه اوبه لري. نوموړي هلته د زراعتي پیداوار په اړه وویل
په هلمند کې غنم، جوار، ماش، سبزیجاتو کې ار نو سبزیجات، یعنی لکه تور بانجان، سره بانجان، بینډۍ، پالک، او داسې نور او د میوجاتو په برخه کې کراسو دلته انګور خټکی اندوانه انار زردالو او مختلف نو میوه ټول دلته پیدا کیږي او کیږي.
حاجی عتیق الله خان ویل لکه څنګه چې په کار و داسې د هلمند ولایت د کروندګرو ستونزو او د زراعت پراخوالي ته پام نه دی سوی، ګنی د ده په وینا اوس به د دې سیمې پیداوار په سیمه کې نوم درلودی.
تر اوسه پورې خو زموږ لویه ستونزه هم دغه ده چې زموږ هیڅ شی هم مارکیټ نه لري او د دې دپاره زمینه هم نه ده مسایده سوې چې هغه باید بهر یوړل شي. لز میوجات د هلمند هغه لکه اندوانې دا وزي و نور ولایتو تر غزنی کابل او تر دې ځایو پورې ځي. نور زموږ د میوجاتو د پاره لکه انګور بازار نسته ورته، لکه انار بازار نسته ورته. نو کوم شی چې بازار و نه لري هغه تولید ګټه هم نه لري دهقان او بزګر ته.
حاجی عتیق الله خان ویل د دوی د سیمې زیات خلک له کرو کروندې سره اړه لري، خو ځینې په بهر هیوادونو کې هم شته خو شمېر یې ډېر کم دی.
زموږ د ولایت خلک په نورو هیوادو کې کم شته، ډېر کم شته. کوي هغه په جرمني کې دي، سعودي کې دي او یا په یو بل اروپایي ملک کې دي. هلمند خلک ډېر کم تعداد په خارج کې شته، یعنې داسې نشته که اوس موږ وایو لکه د کابل خلک یا د کندهار خلک.
نومیالی د دغه سیمه
تاریخ پوه شریف الله دوست وای د هلمند ولایت د تاریخ په اوږدو کې دومره ډیر سیاستوال زیږولې دي چې د د پوینا د ټولو یادونه په یو وخت پرونه کې ممکن نه ده، خو نموړي یو څو بیخي لوړ نمونه داسې بیان کړل.
هلمند کې کوچی تیر سوی دي، خپل د هلمند په شمال کې په زنداور کې چې موږ په پښتو تاریخ کې لومړی بیلګه لرو، امیر کروړ دی، د امیر پولاد سوریزی دی، خپل په زنداور کې اوسېدی، د لیا کلا و اوسم د امیر کروړ کلا ده. دی خپل ادبي شخصیت او سیاسي شخصیت دومره د هلمند څخه راولاړ شوی، ډېر د اسلامي دورې لومړی واکمنی او ټول واکمنی چې ورته ویلی شو هغه یعقوب الله سفاري د همدې هلمند د ګرمسیر د لکی او سفار له دې ځای څخه راولاړ شو او یو ټول واکي جوړ کړل. ندی د لومړي ځل لپاره په اسلامي دورې کې لومړی ټولواکي خپلواک افغان دولت جوړ کړي. دته په دوره کې نور سیاسي شخصیتونه هم امیر خلاف سفاری دي.
شریف الله دوست په هلمند کې د پخوانیو ادبي شخصیتو په اړه وویل.
هلمند د پښتو ادب د پیدایشت او پایشت پلازمینه بللی سو، په دې معنی چې لومړی شعر امیر کروړ هم ویلی دی هغه هم هلمند کې دی، او لومړی دری شعر چې دی محمد بن وسیف ساکزی دی د یعقوب الله سفاری په دربار کې هم دلی تیر سوی دی، او لومړی نثر او لومړی تنظیم شعر او لومړی ژباړه چې ابو هاشم ساروانی دی هغه هم د هلمند د بست او ساروان کلا، او لومړی قصیده هم د شیخ اسد سوری ده، ویرانه هم ده، او لومړی چاربیت چې ده هغه هم د تایمنی ده په شپږم هجری پیړۍ کې، لومړی غزل بول شاعر اکبر زنداوري د زنداور په اتم هجری پیړۍ کې، او د لسم هجری پیړۍ لومړی ساکینامه زرغون خان ده هغه هم په همدې سیمه کې تیر سوی دي. همداسې لومړنی شفاهي داستانونه حماسي داستانونه د رابعه او کرم خان او پتی خان او مسا جان او ولی جان دا هم په همدې هلمند کې تیر سوی دي. نو دغه ادبي ارزښتونه دي.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو، تاسو د افغانستان د سرحدي ولایت هلمند په اړه معلومات اوریدل. له دې سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکو اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. او زه بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. شو وخت ولرئ، خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروئ. له کلونو راهیسی رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلی سي. دا خبرونه د شنبه پورز پاو کم 15 بجه او د یک شنبه پورز پاو کم 2 بجه ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.